آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا یو جنرال وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم وای هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د هغه هیواد خاورې نه په نور هیوادونو د برید کولو لپاره برخه واخلي. او برتانیا وای هغه مېرمنې ته ډیپلوماتیک خوندیتوب ورکوي چې درې کاله کېږي په ایران کې بندي ده.
د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیاله دورانی وزیر وای افغان حکومت ته د میرمنو حقونو د سری کرښې معنا لري.
زه 100% دغه د ټول افغان خزه تور کوم او دا ویلای شم چې هیڅ کله به هم د دوی په حقوقو باندې معامله ونه شي.
په خوست ولایت کې د شوزو د نړیوالو ورځې په مناسبت د ملي او دفاعي ځواکونو له کورنیو سره مرسته وسوه.
یا موږ سره بل والی کمک نه دی کړی، خو موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونه موږ کړي دي نه رابط کوي، بل موږ سره ډېر همکاري وشوه، ډېر کمک وشوه.
دا او د خبرونې اکثره مطالب د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي سوي دي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اورئ. د امریکا یو جګپوړی جنرال وایي طالبانو سره د امریکا خبرې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سلام مشورې او ملاتړ کیږي. افغان چارواکو د سولې علي شورا تر دې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت د استازو پر نه موجودیت اندېښنه ښودلې وه. د مارچ اتمې د ښځو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د میرمنو پر خونډه د ټولو افغانانو په ګټه ده. یونما په اعلامیې کې ولیدي چې افغان حکومت د یوې تلپاتې سولې رسیدو برخې ته خپله توجه زیاته کړې ده، خو افغانان د خپلو تیرو کلونو د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې ترسره شوي چې کومې لاسته راوړنې دي اندېښمن کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په قطر کې د افغان سولې په اړه روان مذاکرات نن د جمعې پر ورځ 12مې ورځ ته داخل شول. طالبان وایي په دغو مذاکراتو کې د امریکایي هیئت سره په دوه مسلو ژور بحثونه روان دي. طالبان ویلي دي چې مذاکرات دوه اړخونه لري چې یوې داخلي او بلې خارجي دي، چې د محلي په خارجي اړخ چې د دوی په وینا په امریکایي لورې پورې اړه لري خبرې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان خاوره د نورو پر ضد نه کارول هغه دوه مسلې دي چې د دوی په وینا په تفصیل او جزئیاتو پرې د افغانستان او د امریکا د حکومت سره خبرې کیږي. او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان د خاورې نه په نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې هم اعلان کړی دی چې په دې هیواد کې د ټولو سخت دریځو ډلو د ځپلو لپاره هر اړخیز ستراتیژي جوړه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم نن د پاکستان په جنوب کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې زما دولت اجازه نه ورکوي چې له دې خاورې نه د بهرنیو تورېستي ډلو لخوا د بریدونو لپاره کار واخیستل شي. ښاغلی خان همدارنګه وویل چې موږ اوس هیڅ یوې ملیشه ډلې ته اجازه نه ورکوو چې په دې هیواد کې فعالیت وکړي. په جرمنی کې سلګونه پولیس د یو انجلۍ پسې ګرځي چې د تېرې میاشتې را په دې خوا بې درکه شوې ده او ټول هیواد یې اندېښمن کړی. د ډي پي اي خبري ایجنس ویلي دي چې نن شاوخوا 100 افسرانو د هیواد په جنوب ختیځ کې یو ځنګل لټولی. پولیس وروسته تر هغه د انجلۍ پسې لټون چټک کړ چې تحقیقونکو وویل ښایي هغه نوره ژوندۍ نه وي. د انجلۍ 15 کلنه ده او روبیکا نومیږي. پولیسو د انجلۍ او ښایي نیولی او شک دی چې د هغې په ورکېدو کې لاس لري. برتانیا وایي هغه مېرمنې ته د ډیپلوماتیک خوندیتوب ورکوي چې درې کاله کېږي په ایران کې بندي ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دی چې د ایران حکومت په دې کې ناکامه شوی چې د نازنین زغاری رکتلیف په قضیه کې خپل نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي. د مرمنې ته ډیپلوماټیک خوندیتوب ورکول په دې معنی چې برتانیا نور د قضیه یوادي قونسلي موضوع نه بلکې اوس به د برتانی او ایران ترمنځ په قانوني جنجال بدل شي. په سویډن کې محکمې یو شپږ څلوېښت کلن سړی په دې تور مجرم وګاڼه چې پلان درلود په پایتخت سټاکوم کې برید وکړي. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
د محکمې په حکم کې ویل شوی دی چې د ډیوډ ادریسون په نامه دې سړی پلان درلود چې دا برید د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په استازیتوب وکړي. ادریسون چې اصلا د ازبکستان دی د 2008 کال نه راپه دیخوا په سویډن کې په قانوني توګه اوسیږي. محکمې هغه ته د 2 کاله بند سزا تیرولو سزا ورکړې. د دې سزا تیرولو نه وروسته به هغه د ټول عمر لپاره د سویډن نه وشړل شي. محکمې هغه په دې هم مجرم وګاڼه چې په سوریه کې د داعش ډلې سره مالی مرستې کړې. د محکمې په حکم کې ویل شوي دي چې ادریسون 1500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، چاقوګان او نور نظامي تجهیزات د برید لپاره برابر کړي وو. د هغه په تلیفون کې د هغو ځایونو عکسونه هم پیدا شوي چې د خپل برید لپاره یې ټاکلي وو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. په اروپا کې پولیسو تیر کال د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت دارو درمال نیولی چې قاچاقبرانو په غیر قانوني ډول انتقالول. اروپایي پولیسو یا یوروپول ویلي دي چې د عملیات په 2 میاشتو کې د اروپایي اتحاد په 1600 هیوادونو کې شوي دي. یوروپول ویلي دي چې هغوی په 2 میاشتو کې 1.8 ټنه غیر قانوني دارو درمال ضبط کړي دي او 445 کسان هم بندي کړي دي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یهودانو سره دښمنۍ د اسلام نه ویره او د نورو اقلیتونو پر وړاندې کرکه درلودل محکوموي. دغه پریکړه لیک د منیسوټا ایالت د دیموکراتي مسلمان استازي الهان عمر د څرګندونو نه وروسته تصویب شو چې خبرې د یهودانو سره دښمنۍ ګڼل شوی، خو وروسته یې د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغوښته. نن په ټول نړۍ کې د میرمنو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د سکل شوار برابري د بهتري د پاره دی او مبارزین د سړیو او میرمنو ترمنځ د برابرۍ غوښتنه کوي. دغه ورځ د 1915 کال را په دې خوا د ملګرو ملتونو په همکارۍ لمنځل کیږي. په اسپانیا کې زرګونو ښځو نن خپل کارونه په نیمایي کې پرېښودل او د سړیو سره برابر د معاش ورکولو غوښتنه کوله. په فرانسې کې بیا د لومړي ځل دپاره د سایمن ویل په نامه جایزه د کیمرون یوې مبارزې ته ورکړ شوه چې د جبري ودونو او د میرمنو سره د زور زیاتي په خلاف مبارزه کوي. په روسیه کې نن ملي رخصتي اعلان شوې ده. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هر کال په دې ورځ وینا کوي او د میرمنو نه مننه کوي چې حوصله لري او په هرې چارې کې همکاري کوي. د هند په پایتخت نیو ډیلی کې هم سلګونو ښځو مظاهره وکړله او د کورنۍ تشدد، جنسي تیریو او په وظیفو کې د میرمنو سره د تبعیض ختمېدل غوښتل. او وروستی خبر دا چې افغانستان آیرلند نه 4مه یو ورځنۍ نړیواله لوبه هم وګټله. افغانستان د آیرلند لوبډلې ته د 223 منډو هدف ټاکلی و چې آیرلند ونه شکړی پوره کړي او ټول لوبغاړي یې د لوبې په 16 اوور کې وسوځېدل او یوازې 114 منډې وکړلې. د افغانستان لپاره تر ټولو د توپ وهنې په برخه کې د ټولو نه زیاتې منډې پخوانی کپتان محمد نبی عیسی خیل وکړلې. هغه 4.8 منډې وکړلې. د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان شو. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو اوریده. درنو اوریدونکو، نن د مارچ 8مه د شزو نړیواله ورځ ده. لومړی میرمنې مانیلا ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پنځشنبه په ورځ د نړۍ 100 شزو ته د زړورو شزو نړیوالې جایزې ورکړې او په دې ډول یې هغوی وستایلې. په دې شزو کې د میانمار یا برما ناوا ناو نیاو پاو هم موجوده وه چې د برما د پوځ وحشتونه یې تیر کړي دي.
دا نړۍ 100 شزو د بهرنیو چارو په وزارت کې د زړورو ښځو د نړیوالې جایزې ویاړ ترلاسه کړ او د امریکا لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ ورڅخه مننه وکړه.
دغه ښځې چې د نن ورځې ویاړ ترلاسه کوي د زړورتیا یو سمبول دی. دوی د نړۍ په ځینو خطرناکو برخو کې د بشري حقونو پلوي کړې ده او دوی د لاخو خدمتونو په کولو سره د هغو کلیشو پر خلاف مبارزه کړې ده چې اساس یې پر جنسیت ولاړ دي.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هغوی ته دا درنوي مراتب وړاندې کړل او وی ویل دغه ډول نوري خزي همشتا چې خای هیڅ کله د زړورتیا ویاړ ترلاسه نکړي.
My mother too was a woman of courage. She was born
زما مور هم زراوره وا هغه د کنزار سایلات په وی کلیوال سیمه کې زیږیدل وا هغه د دریو ماشومانو په لویولو کې سخت ستونزې وګاللې هغه هیڅ کله په دې بریالی نشو چې په انتون ته ولاړ شي خدای وکول شول چې هر ماشومی له هر لوی فرصت څخه برخمن ووسیږي
دا جایزه په ګټونکو کې نیاو کې ناو پاو په نامه هغه خزه هم موجوده وا چې خپل ټول ژوند یې له هغو خلکو سره مرسته کولو ته وقف کړی دی چې د برما د لسیزو کورنۍ جګړې له لاسه بې کوره شوي دي
تصور وکړئ چې یوه شپه کلنه نجلۍ د تالان یو ښوونځي ته د دې لپاره ولېږول شوه چې کله یې خوندي نه و او کله چې په یولس کلنۍ کې کلي ته راغله نو کله یې تش وه کورنۍ یې تښتېدلې وه او بیا هغه د خپلې کورنۍ په لټه کې سرګردانه ګرځېدله دغه شپه کلنه نجلۍ زه وم دا هغه وخت و چې د برما پوځ د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې له 3500 څخه زیات کلي سوځولي وو او زرګونه خلک یې په ډله ییزه توګه وژلي وو
کنیاو پاو وویل چې د برما پاوز دا هم د روهینګیا او نورو قومونو پر خلاف خپل وحشتونو ته دوام ورکوي هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اقدام وکړي او دغه قومونه هیر نه کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د مارچ اتمه پنړی کې د شوزو سره د پیوستون د ورځې په توګه منځل کیږي یو شمیر افغان شذینه فعالان وایي دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمنځل کیږي چې د بل هر وخت په پرتله اوس د خپلو تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري خو د افغانستان د جمهوري ریاست وینده میرمن دورانی وزیر وایي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د شوزو حقوق افغان حکومت ته سره کرښه ده چې هیڅ کله به پرې معامله ونسي په دې باره کې په کابل کې د دورانی وزیری سره د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری مرکه واوري
تاسې د یوې مرمنې په حیث د افغانستان د جمهور رئیس د ویند مرسیالې په توګه د مارچ اتمه څنګه ګورئ
د هر څه د مخه زه د ښځو نړیواله ورځ زموږ ټولو هغه قهرمانو میرمنو ته چې دوی ډیر زیات زیار ایستلی دی او تر اوسه هم په کړاوونو کې ګرفتاري دي د دې ورځې مبارکي وایم زه دې ورځ ته چې اوس په افغانستان کې په ډیره پراخه توګه لمنځل کیږي زه ډیر ورته خوشبینه یم د دولت د یو استازي په توګه زه دا ویلی شم چې هیڅوک هم د ښځو په هغه پرمختګونه چې په دې اتلو سکالو کې شوي دي سترګې نشي پټولای او دا همیشه افغان حکومت ته خزو حقوق او د خزو پرمختګ یو سره کرخه ده
په دې تیرو دمه شو کې د خزو مختلفو ادارو ټولنو اته د افغان حکومت له خوا چې د خزو یو ملي جرګه راغوښتل شوی و په دې ټولو کې خزو اندېخني د خپل حقوقو د خوندیتوب په اړه لرلې دوی اندېخنه لرله کله سولې خبرې کې د طالبان سره موافقه وشي ممکن د دوی هغه حقوق چې وسیله لري د لاس ورکړي
خا ګوري د خزو چې په دې تیرو څو میاشتو کې څنګه چې تاسو وویل دوی د خپل تشویش یا نگرانی چې دوی څنګه سرګند کړل د دوی دغه تشویش هم پر ځای دی خطر چې مونږ تاسو په تاریخ کې لیدلی دي چې د افغان خزه حقوق ډیر زیات توجه نه ورته شوی او همیشه په یو قسم نه یو قسم افغان خزه د هر پروسی قرباني کیدلی مګم زه تاسو ته په ډیر یقین او زغر د توګه وایلی شم چې اوس وخت بدل شوی دی اوس به هیڅوک هم د افغان د خزو په حقوق باندې کوم تجارت ونی کی او هیڅ کله هم به د خزو په حقوق باندې معاملې اونی شي څنګه چې تاسو هم د ولسمشر غنی څرګندونه به په مختلفو محافل کې لیدلی چې دا همیشه ذکر کړی دی چې مونږ ته د افغان د خزو حقوق سره کرخه دی او هیڅ کله به هم مونږ هیڅ ته اجازه ورنکړو چې د افغان د خزو په حقوق باندې څوک د سولې په پروسه کې معامله وکړي
تاسو د خزو ته ډاډ ورکوي چې د معاملې به ونی شي
بالکل زه 100% دغه ډاډ ټول افغان خزو ته ورکوم او دا ویلای شم چې هیڅ کله به هم د دوی په حقوق باندې معامله ونی شي او د خزو حقوق د سولې په پروسه کې افغان حکومت سره کرخه ده
یو پښتنه ده چې یو شمیر میرمنې ټولنیزو رسنیو کې انتقاد کوي چې اکثر چې ښځې د ټولنیز غونې جوړي په کابل کې ونمایشي بڼه لري ولې په عمل کې د ښځو ژوند د ښه کېدو لپاره څه نه دي شوي تاسو دا انګېزنې څنګه ارزوئ
اول خو به دا تاسو ته ووایم چې ګورئ په افغانستان کې دغه د څلوېښتم کال نم ډېر دی چې جنګ روان دی نو تاسو نشي کولای چې دا ټولې مثلا د څلوېښت کالو مشکلات چې افغان ښځې ورسره مخامخ دي دا تاسو ته نه په یو کال کې یا په دوه درې کاله کې حل کې دا یو ډېره لویه پروسه ده او دا ډېره اوږده پروسه ده چې باید د دې سره په یو ډېره لویه توګه مبارزه وشي ګوري کته س د اخريني د افغان ميرمنو لوی جرګه وینه د کې څلور در شو ولایتو افغان ميرمنو شرکت کړی او د څلور در شو ولایتو د افغان خزو استاد دلته خپل غاک پورته کما دا موضوع بخي حل شوی دا او هر افغان خزه په هر ګور د افغانستان کې ډیر موضوعات او مسائل ورته واضح شوی دي او دوی خپل حقوق په بند پیږي کولای شم تاسو یو بل ډیره مهمه موضوع اشاره وکم چې کته س د صلح حرکت پیادی چې د هلمند ولایت نه شروع شو چې پغې کې هم په اولین ځل په تاریخ د افغانستان کې هلمندۍ میرمنو خیمه ودروله چې دا واضح موضوع ده چې په دې دلالت کوي چې دا موضوع پروژې نه دي بلکې افغان میرمنو په واقعیت هم خپل غږ پورته کوي.
تاسو د افغان حکومت د خزو په برخه کې لوی لاسراوړنه څه ګڼئ؟
د مونږ لوی لاسراوړنه د افغان میرمنو هغه ښه حالت چې اوس هم ښه پر مخ روان دی. مثلا تاسو لیدلی شئ چې په د افغانستان په ډیرو مهمو وړو اداري مقامونو کې افغان میرمنې کار کوي. اوس مونږ تاسو وزیران لرو، سفیران لرو، معینان لرو او دا لړۍ به نور هم دوام وکړي. او همدارنګه تاسو وګورئ اوس مونږ 2 میلیونه جنکۍ لرو چې دوی ښوونځیو ته ځي، چې دا هغه لویه لاسته راوړنه ده چې هیڅوک هم په دې سترګې نشي پټولی.
تاسو د ښځو په وړاندې د حکومتي مسؤولې په توګه لویه ننګونه څه ګڼئ؟
زه اوس هم فکر کوم چې یو عدم د آگاهۍ د ښځو د حقوقو نه او بل هم ځینې هغه تاوتریخواله دی چې یا د غریبۍ د لاسه یا هم د جنګ د وجې د ښځو پر مخ اوس هم همداسې ولاړ دی. خو زه بیا هم هیله منده یم چې دا موضوع به انشاءالله ورو ورو حل کیږي.
یو جهان مننه.
ډیره مننه کوروالان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې په سلګونو بېوزله کورنیو چې سرپرستی یې ښځې په غاړه لري، د مارچ د 8مې په مناسبت د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نغدې مرستې هم وویشل سوې. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د خوست مرکز اوسیدونکي 50 کلنه شیرین ګوله یو له هغو میرمنو څخه ده چې زوی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې له لاسه ورکړی. د له هغې مرستې یو اندازه نغدي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترلاسه کړله چې د ښځو د نړیوالې ورځې یا د مارچ 8مې په مناسبت د حکومت له لورې د ځینو وژل شویو سرتیرو پر کورنیو ویشل کیږي. هغه وایي سره له دې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو له دې کبله چې خپله خاوره ورته له هر څه ډیر ارزښت لري، چمتو ده چې د هیواد د ساتنې په مخه نور اولادونه هم د امنیتي ځواکونو لیکو کې شامل کړي.
ډېره مننه، ډېره یو جهان مننه. موږ سره والین د پاده چې دا کمک وس بیا موږ سره بل والي کمک نه دی کړی. خو موږ د خپل وطن خدمت کوي، دا شهیدونو مې کړي دي نه رابط کوي. بل موږ سره ډېره همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نغد پیسې سره وسوه.
50 کلنه بخت جان د دې ولایت یوه بله هغه میرمنده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې زوی له لاسه ورکړی، د خپلې کونډې نګور او درې لمسیانو سره خوست ښار ته نږدې په یوه کرایي کور کې اوسیږي. هغه وایي چې د نفقې برابرول ورته ډیر سخت شوي. د خوست والی محمد حلیم فدایی چې پر یو شمیر کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو یو اندازه مرسته وویشله، آشنا راډیو ته وویل غواړي چې په دې سره د سلګونو اړمنو ښځو لاسنیوی وکړي.
کوچنی عملی اقدام اصلی هدف دا دی چې موږ د مارچ په 8مه یا په نورو ورځو کې یوازې د ښځو د ستونزو او یا د هغوی د حقوقو په یادولو باندې بسنه ونه کړو، بلکې موږ اړمنو میرمنو کورونو ته مرستې ورسوو او هغوی دې ته اړ نه کړو چې هغوی په مرستو پسې له کور راوځي.
ولی محمد حلیم فدایی له سوداګرو او بډای خلکو وغوښتل چې په خپل چم گاوند کې د هغو کورنیو لاسنیوی وکړي چې د ګټې واټې سړی له لاسه ورکړی او د کورنیو سرپرستی د ښځو پر غاړه وي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنوریدونکو د شوزو د نړیوالو ورځې په مناسبت په کوټه کې د کوټې پرس کلب مخې ته د شوزو احتجاجي مظاهره وسوله. په دې باره کې د جمیل خان رپورټ چې له کوټې راستولې دی اوسې واوري.
په بلوچستان کې د شوزو د نړیوالې ورځ ولمانځل سوله. شوزو پر دې محل باندې لاریون هم وکړی. د کوټې نه د امریکا ژغ آشنا ریډیو خبریال جمیل خان رپورټ راکوي. پیس په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو د ورځې په حق لباندې بیلابیلې غونډې وسوې. شوزو د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي غونډه وکړله. دوی څه دا ډول شعارونه ورکول. پر دې محل باندې په دغه غونډه کې یوې ښځې فهمیده شاه ایډوکیټ وویل چې د ژوند د مختلف څانګو ښځو د نن په دستورو کې ګډون وکړی. دی وویل چې و ښځو ته دي د نرو برابر حقوق ورکول سي.
د آزاد ښځې مراد دا نه دی چې موږ ته ازادي د روډو د سړکانو لپاره راکړي. آزاد ښځه دا ده چې موږ مختیار کړي. په کانسټیټیوشن کې په اسلامي کم چې رولز دی په هغه کې چې کم زموږ حق دی په هغه حق باندې موږ غایېږو چې هغه موږ ته ملاو سي.
ګڼ شمېر شوزو د کوټې په جنا سړک، عدالت سړک، په کنداري بازار لارون راوېستي. یو بل وینا کوونکی ارزو زیارتوال پر دې محل باندې وویل چې په بلوچستان کې د شوزو د زده کړو کچه ډېره کمه ده او دغه ډول د دوی په ضد باندې د کورنۍ تاو تریخوال، د غیرت په نامه باندې قتل او په سیاسي چارو کې د دوی ګډون د نس برابر دی.
د زوی د پاره خو چې موږ شتر شخوراکونه ش جامع ش کالجونه ش یونیورسيټي دغه دغه کول، لیکن لور مش په ځان بوج بولو، د بل د کورې بولو او د مخې وډرو او داس نه په دی باندې مش تعلیم کو نه، موږ د شخوراک کو او نه موږ د دې سیټ ش خیال ساتو، موږ دا وی اجازه موږ میرا مطلب نسل په مخه نه سوړای نه موږ دوی ته
وینا کوونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د شوزو د حقوقو تحفظ دی وکړي او د دوی په ضد د اړخو ډب د پیښو د مخنیوي لپاره دی خپل رول ولوبوي. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا ریډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د بلخ ولسوالي چې نسبتاً امن ولسوالي ده، اوس هم پکې په ځینو کلو کې ښوونځي نشته. د اتمنزو کلی چې یو سل اتیا کورونه لري، تر درې سوه پورې نجونې پکې له زده کړو پاتې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ رالېږلی.
حسینه د بلخ ولسوالۍ د اتمنزو د کلي اوسیدونکې ده. څو کاله پخوا یې د یوې موسسې لخوا د جوړ شوي موقت ښوونځي درې ټولګي لوستي، خو له هغې وروسته په دې ارمان ده چې یوه ورځ به یې په کلي کې ښوونځی جوړ شي او دوی به پکې زده کړې وکړي. حسینه وایي همزولې چې ښوونځي ته نه ځي، د سبزیو په کښتونو کې خښاوي کوي او یا هم د کور څاروي پیایي، خو هغه په دې ارمان ده چې ډاکټر شي.
زما ډېر همزولې دي چې دلته بې مکتبه پاتې دي. ټولې وایي چې مکتب موږ ته راشي، موږ مکتب وایي او آینده یو ښایسته آینده ولرو. ما ویل چې زه به مکتب ووایم او پوهنتون به ووایم، بیا به یوه ډاکټر شم او یا به معلمه شم.
دغه ارمان دې اوس پوره کیږي که نه پوره کیږي؟
چې مکتب راشي ولې نه پوره کیږي، خو مکتب نشته دی کله پوره شي.
حسینه وایي چې دوی په یو بل کلی کې د یوې موسسې لخوا په موقت ښوونځي کې درې ټولګي لوستي دي، خو اوس د خپل فکر مطابق کله کله لیکل کوي چې له یاده یې ونه وځي.
چې درې موسم په پورې مې ویلې هلته هم لرو، خو لږ راته د مشکل او موږ به تللو، نورې جنکۍ راسره هم وي، خو بیا خلاص شو تللې نه یم نوره. زه خو کور کارونه کم کم کومه، خو کله کله ځان سره درس لیکم، خپل ځین ته مې چې فکرونه راشي یا د کورنۍ نومونه نوشته کوم او خپل کتابونه چې هلته مې پرېښدي دودانۍ مستانه کړي همغه کې درس وایم.
هغه وایي چې د دوی په کلي او شاوخوا سیمو کې یو شمېر خلک د ښوونځي په ارزښت نه پوهېږي، خپلې لوڼې له زده کړو منع کوي او کارونه پرې کوي
او نه پوهېږي چې مکتب به څومره ښه آینده ولري. ځکه نه وایي چې مکتب ښه شی دی او مکتب نه نجونې کوي ډېرې اشارې کړي دي، ډېرې وړې وړې اشارې کړي زما همزولې.
نو ولې اشارهیي؟
ځکه چې وایي مکتب دې ونه وایي، وایي راشي کال کې دې کار وکړي، دا دې وکړي، خوشحاله ته دې لاړ شي او پښتو ته دې لا لاړی شي.
د دغه کلی تنکی ځوانان هم اکثر په دې خاطر چې خونځي لکلی و کیلومتر فاصله لري لز د کړو پاتې دي. د وتمنزو د کلی یو سپینګری وای چې د کلی 50 تنه هلکان یو لسوالۍ ته نږدې یو خونځي کې زده کړې کوي.
او نوم یې شیر زمان دی. او مشکل چې داس مونږه ډیر کلک مشکل لرو د مکتب طرفه نه. نو زمونږه د اول سم ماشومان ته و ما پوری دا مکتب ته نشي لږ دا پات کیږي. دا چې دی وسن پخې کې بیا د مکتب نه مارم کیږي. مکتب کې بیا نه نشي و مرې جګیږي. بیا د و کیلومتر هغه مکتب د مونږ نه لږه زمونږه جنکۍ نه مارم پات شي د مکتب نه. مکتب کې مونږ بيخي ناکامي دغه نه لرو پکې. سواد والا پکې نشته دی. خو جنکو لپاره سواد ضروري. خو زر ته څنګه وایم چې جنکۍ زمونږه بے تعلیمه پاتې دي. هر کال ته ورشه دوه درې جنکۍ دي هله په بیې نشته دی. دا څنګه مکتب نشته لرې تلی نشي چې سندې غټ شي بیا هغه دغه کېږي مونږ پرېږدو نه هلته چې لاړ شي او چې وړې تلی نشي دوی کلی کې چې مکتب جوړ شي سل په سل پیساته کې زمونږه کامیابي د پیدا کړي.
د حسینه نیکه انجینر سلطان محمد وایي چې لمسی ښه استعداد لري خو د ښوونځي د لریوالي له امله له زده کړو پاتې ده.
دا د اوتمنزو کلی دی مربوط د ولسوالۍ برخ ته. د مکتب په حیثه کې زمونږه اوناس چې دي او زکور چې دي ډېر ښه د شوق لري د مکتب. حتی درې کال دلته درسونه ویلي. مسافه د مکتب لرې ده. موږ غواړو یو مکتب جوړ شي.
هغه زیاتوي چې د دوی په کلی کې 300 نجونې له زده کړو پاتې دي او که په کلی کې ورته ښوونځی جوړ شي نو لوی وړې نجونې به یې زده کړو ته مخه وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او د هم د خبرونه ورستۍ رپورت. د امریکا د جمهوریت ریاست راتلونکو ټاکنو ته شل میاشتې پاتې دي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې مبارزې لپاره همدا اوس یو شعار موندلی دی او هغه د سوسیالیزم ضد دریځ دی چې خپل دیموکرات سیالان مات او په 2000 کال کې د یو بل بری لپاره لاره هواره کړې. د امریکا ژغ خبریالی دا موضوع څېړلې چې آیا د سوسیالیزم ضد شعار به په نننۍ امریکا کې په داسې حال کې چې زیاتره خلک د کپیټالیزم څخه ناهیلي سوي د بیا ټاکل کېدو لپاره یوه اغیزمنه ستراتیژي وي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
سوسیالیزم یوازې یوه خبره لري او هغه د حاکمې طبقې قدرت دی. نیکست، موږ داسې یو اقتصاد او حکومت غواړو چې زموږ د ټولو لپاره ګټه ولري، نه د یو سلنه خلکو لپاره.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په پای کې بیا هم د خبرونو لنډیز واوري. د مارچ اتمه یا د ښځو د حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي ولی دفتر وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د میرمنو پراخه ونډه د ټولو افغانانو په ګټه ده. یو لوړپوړی امریکایي جنرال وایي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشورې او ملاتړ ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو او د سولې عالي شورا تر دې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې د افغان دولت استازو پر نه موجودیت باندې اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له خاورې څخه پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې هم اعلان کړی چې په دې هیواد کې د ټولو سخت دریځو ډلو د ځپلو لپاره یې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړې ده. په جرمني کې سلګونه پولیس د یوې نجلۍ پسې ګرځي چې د تیرې میاشتې راپه دې خوا بېدرکه سوې او ټول هیواد یې اندېښمن کړی. د ډی پی ای خبري اژانس ویلي دی چې نن شاوخوا سلو افسرانو د هیواد په جنوب ختیځ کې یو ځنګل لټولی. پولیسو وروسته تر هغه د دې نجلۍ پسې لټون چټک کړی چې تحقیقونکو ویلي شایي هغه نوره ژوندۍ نه وي. برتانیا وایي هغه میرمنې ته ډیپلوماتیک خوندیتوب ورکوي چې درې کاله کېږي په ایران کې بندې ده. په سویډن کې محکمې یو 46 کلن سړی په دې تور مجرم وګاڼه چې پلان یې درلود د پایتخت سټاکوم کې برید وکړي. په اروپا کې پولیسو تیر کال د 15 میلیون ډالر په ارزښت دارو درمل نیولي چې قاچاقبرانو په غیر قانوني ډول انتقادول. قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. بیا هم د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ و ټول خواندو ته او میندو ته د دې ورځې مبارکي وایم. تر بیا مو پر خدای سپارم.